سکل د امریکا، هند او پاکستان په ګډون د نړۍ په 500 هیوادونو کې ټول ټاکنې تر سره کیږي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. جنگ اسرائیل و حماس ممکن نتیجه انتخابات سال 2024 ایالات متحده را به دلیل از دست دادن حمایت جو بایدن در میان جوامع عرب در این کشور تغییر دهد. او د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا داسې نخ کاری چې د پاکستان پارلماني ټاکنې آزاد، عادلانه یا د اعتبار وړ وي. سلام، به برنامه افتوار یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. موضوع این هفته انتخابات در جهان است. تاکل شوی چه پا روان 2040 کال که در نره پا 500 هیوادونو که چه در نره چباند 500 سلنه نفوس جوڑوی تاکنی تر سرشین. سکال در امریکا پا گردون بریتانیا، هند، پاکستان، روسیه، تایوان، السلوادور، مکسیکو، جنوبی افریقا او نور هیوادونه با در انتخاباتی هلوزلو او مبارزو شاهدان بی. افغانستان چې په 2020 کې پکې جمهوریت نسکور شو او د طالبانو امارت بیا واکمن شو، په دغه لیست کې شامل نه دی. طالبان خپل امیر لري او امیر د ټاکنو له لارې نه انتخابوي. تر دې مخکې په تیرو شاوخوا 60 کلونو کې د عمومي انتخاباتو له لارې د افغانستان ولسمشر انتخابېده. سکال په نړۍ کې په انتخاباتي مبارزو کې کاندیدان به د بشري حقوقو، اقتصادي مسایلو، نړیوالو اړیکو، سولې، ثبات او نورو پیچلو موضوعګانو په اړه غږیږي او خپل پلانونه به اعلانوي. در برخی از کشورها رأی‌گیری به صورت آزاد و عادلانه برگزار نخواهد شد و در بسیاری از کشورهای دیگر سرکوب نامزدهای مخالف، رأی دهندگان بیزار از تقلب و موجودیت فرصت برای دستکاری و نشر اطلاعات نادرست، سرنوشت دموکراسی را به یک موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی تبدیل کرده است. در تقویم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز به تاریخ 5 نوامبر جو بایدن با رقیب جمهوری خواهش که احتمال دارد دونالد ترامپ باشد به رقابت خواهد پرداخت.
شهروندان کشورهای ایالات متحده، هند، مکزیکو و روسیه در سال 2024 به پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهور و یا صدر اعظم تازه‌ای را برای کشورشان انتخاب می‌کنند. در حال که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر دایر می‌شود، انتخابات ابتدایی و انجمن‌های انتخاباتی به زودی آغاز خواهد شد. در هفته‌های پیش رو انتظار می‌رود که محکمه عالی ایالات متحده روی ممنوعیت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از برگه‌های رأی ایالت‌ها و دلیل نقش او در یورش 6 ماه جنوری سال 2021 بر امارت کنگرس تصمیم بگیرد. در جانب دموکرات‌ها، جو بایدن رئیس جمهور برحال خواهان انتخاب مجدد در حال است که تورم اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری وی را تحت تأثیر قرار داده است. در هند، نرندرا مودی صدر اعظم برحال خواهان یک دوره تازه است، در حالی که گستره دیپلماسی هند در جهان در حال گسترش است.
گزافه گویی نخواهد بود که اگر گفته شود حزب بی جی پی حال مودی است و مودی حزب بی جی پی. مردم این حزب را از طریق مودی می شناسند و مخالفان نیز مودی را منحیث رقیب تلقی می کنند، نه این حزب را.
در مکزیکو نیز قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 2 ماه جون امسال دایر شود و برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن کاندیده این انتخابات است.
این انتخابات تاریخی است، چون برای اولین بار در آن احتمال انتخاب یک زن به صفت رئیس جمهور می رود.
در ماه مارچ انتخابات ریاست جمهوری در روسیه دایر می شود و ولادیمیر پوتین که برای اولین بار منحیث رئیس جمهوران کشور در سال 2000 انتخاب شد، بار دیگر کاندید این انتخابات برای یک دور 6 ساله دیگر است و کاندیدی خود را در حال اعلام کرد که در آن از احتمال برنده شدن خود اطمینان می داد.
تشکر. من این واقعیت را پنهان نمی کنم که در زمان متفاوت من مفکوره متفاوت داشتم. حق با شماست. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود و من برای پست ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رقابت خواهم کرد.
پوتین با وجود آنکه جنگ اوکراین با بهای سنگین را آغاز کرده است، ولی هنوز هم از حمایت برخوردار است. دینا روزبه، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا ولسمشریزې ټاکنې تر ټولو اغیزمنې ټاکنې بلل کیږي. د امریکا اروپایي متحدین په دې بحث کوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د دویمې ممکنه دورې لپاره ځانونه څه ډول چمتو کړي. د امریکا اروپایي متحدین دا کار وروسته له هغه کوي چې ډونالد ټرمپ د امریکا په آیوا او نیو امشار ایالتونو کې د جمهوري غوښتونکو په ګوندي سیالیو کې بریا ترلاسه کړه. د ریکارد دغه بریا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکلو کې د ولسمشر بایدن په وړاندې د ټرمپ مقام پیاوړی کوي.
د امریکا په ایوا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو په ګوندیزو سیالیو کې د ډانلډ ټرمپ بریا د امریکا د اروپایي متحدینو لپاره یو خبرداری دی. د چهارشنبې پر ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکران د ټرمپ د بیا ټاکنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، هر څوک چې د امریکا په ټاکنو کې بریالی شي دوی به ورسره ډیالوګ ته دوام ورکړي.
موږ له دوی سره ګډ ارزښتونه لرو، خو ولسواکي خپل ناورینونه لري، خپلې ګټې د ولسواکیو لومړیتوب وي. دویمه خبره د چین موضوع ده. د اروپایانو په توګه موږ باید په دغه اړه روښانه دریځ ولرو. له دې امله زه یو داسې پیاوړې اروپا غواړم چې له خپل ځان څخه دفاع وکړی شي او پر بل چا متکی نه وي.
د امریکا د ایوا ایالت په ګوندیزو سیالیو کې د امریکا پخوانی ولسمشر د میکرون سره د سوداګریزو تعارفو په اړه د خپلو پخوانیو خبرو د یادولو پر مهال د میکرون د خبرو د لهجې پیښې وکړې.
نه، ډونالډ ترامپ ته داسې نه شي کولای.
د ټرمپ دا خبرې د چارو د ترسره کولو لپاره د نوموړي د غیر رواجي لارو چارو د ډول یادونه کوي، خو اروپا پر شخصیت د ولاړ سیاست په پرتله لوی ستونزې لري. د روسیې لخوا د اوکراین اشغال له امله جګړه کې اوکراین د وسایلو د کمښت سره مخ کیدونکې ده، چې په بیړنۍ توګه لویدیځو پوځي وسایلو ته اړتیا لري. ټرمپ وایي چې نوموړی به د اوکراین او روسیې ترمنځ د سمدستي سولې د رامنځته کولو هڅه وکړي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکو ملاتړ د اوکراین سره د امریکا د 50 میلیارد ډالرو مرستې مخه ډپ کړي. اوکراین د دغه مرستې د بشپړه پارچاوي د مخنیوي په اړه اندېښمن دی.
امریکا د اوکراین سره د مرستو له نیمایي یو څه زیاته برخه ورکوي، خو کله چې له ستراتیژیکي اړخه د سیاسي پوښتنې موضوع مخې ته راځي امریکا په دغه اړه مخکښ رول لري. له دې امله د امریکا د ملاتړ له لاسه ورکول، یعنی دا چې امریکا داسې ولسمشر چې د اروپا او اوکراین د ګټو سره مخالف وي ولري، دا به یو ستر ګزار وي.
اروپا د اوکراین لپاره د وسلو او مهماتو د تولید د زیاتولو په ګډون په دفاعي سکتور کې زیاته پانګونه کوي. خدا چې د اروپا دغه ملاتړ د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن د وسنی مخکخ داري ځای ونیسي به یو څه وخت اړتیا ولري. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
آنچه به نظر می رسد رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در برابر هم قرار گیرند. اما پرسش اینجاست که مشکلات قانونی ترامپ و سن هر دو کاندید تا چه حد در انتخاب آنها مطرح است؟
دونالد ترامپ با 91 اتهام رسمی جنایی و حداقل یک محکمه جنایی که امسال برگزار می شود روبرو است. مشکل صحی بایدن که 81 ساله است ممکن نیست بر روند رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بگذارد.
سرخط اخبار عمر بایدن یک مسئله است، اما عمر ترامپ نیست.
یا هم مسئله سن ترامپ که 77 ساله است مطرح است.
شب بزرگ در ماه نوامبر خواهد بود که ما کشور خود را پس بگیریم.
اما در صورتی که یکی از نامزدها فوت شود یا نتواند در انتخابات ماه نوامبر اشتراک کند، چه اتفاق خواهد افتاد؟ هرگاه این کار قبل از جلسات نامزدی انتخابات حزب مربوط صورت بگیرد، برخی ایالت‌ها ممکن تاریخ‌های رأی‌گیری مقدماتی را تمدید کنند تا نامزدان بیشتر در رقابت‌های انتخاباتی شامل شوند. برندگان انتخابات مقدماتی به طور رسمی نامزد رئیس جمهوری هر حزب را در جلسه نامزدی انتخابات اعلام می‌کند. جمهوری‌خواهان در ماه جولای، دموکرات‌ها در ماه آگوست این کار را می‌کنند. جان فورتیل می‌گوید که هرگاه یکی از نامزدان پیشتاز از انتخابات بیرون شود و هیچ نامزد آرای اکثریت یا به دست نیاورد، نمایندگان انتخاباتی کسی دیگری را نامزد خواهند کرد.
There'll be a lot of freedom.
نمایندگان آزادی‌های زیادی برای مذاکره خواهند داشت کسی را انتخاب کنند. ممکن کسی را که در رقابت‌ها شرکت نکرده است انتخاب کنند. این مسئله قبلا در تاریخ ما اتفاق افتاده است. اما این کار و جلسه نامزدی انتخابات تعلق دارد که تصمیم بگیرد چه کسی نامزد حزب جمهوری خواه و کی نامزد حزب دموکرات خواهد شد.
در صورتی که یکی از نامزدان از جلسه نامزدی انتخابات بیرون شود، احزاب نمایندگان را دوباره گرد هم خواهد آورد تا جایگزین را انتخاب کنند. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نامزد معاون رئیس جمهوری خواهد بود و نمایندگان بار دیگر رای خواهند. اما در صورتی که انتخاب کنندگان توافق نکنند چه اتفاق خواهد افتاد؟ مایکل تورنینگ، کارشناس مرکز سیاست دو حزبی، چنین توضیح می‌دهد.
در آن صورت انتخابات به مجلس نمایندگان راجع می شود. اگر هیچ کدام از نامزدان انتخابات اکثریت آرا را برنده نشده باشند و به همین دلیل انتخابات ممکن به وضعیت برسد که از صدها سال بدین سو با آن روبرو نشدیم.
در صورت در گذشته رئیس جمهور منتخب، کنگرس انتخابات را به تاریخ 6 جنوری تصدیق می کند و معاون رئیس جمهور منتخب به اسم رئیس جمهور مراسم تحلیف رئیس جمهوری را به جا می آورد. هر یکی از این سناریوها می تواند پروسه را شدیداً پیچیده بسازد که برای مدت مدیدی در محکمه رویان بحث خواهد شد، و خصوص اگر نتایج جنجالی باشد. و قسمی که کشور شاهد محاصره کنگرس توسط حامیان ترامپ در 6 جنوری 2021 بودند، ممکن عین وضعیت بار دیگر با سنگینی بیشتر تکرار شود. جیلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په ولسمشر زور ټاکنو کې نه یوازې رایه چونکو ته، بلکې راتلونکو ولسمشر ته د هیواد اقتصاد ډیره مهمه مسله ده. خو سږ کال د اقتصاد تر څنګ ځینې نورې مسلې هم د امریکایي رایه چونکو دپاره اړینه بلل شوې ده.
ولسمشر جو بایدن په پنسلوینیا کې د 2023 کال کمپاین پیل کړو. هغه امریکایانو ته د هغه د ولسمشرۍ په دورې کې د اقتصادي لاسته راوړنو یادونه وکړه.
تاسو د مصرف کوونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی. هر څوک په ښه حالت کې دی او دوی په دې پوهیږي.
د جارج واشنگتن پوهنتون پروفیسر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د متحده ایالاتو اقتصاد د کووډ وبا نه بیرته راګرځېدلی او ښه شوی دی.
انفلیشن 3.1% ته راټیټ شوی. دا د پخوا په پرتله د نیمایي څخه کم دی. په عین حال کې بیکاري د 50 کلنو ټیټې کچې ته نږدې، یعنې 3.1% ته راټیټ شوې ده، چې دا یوه رښتینې لاسته راوړنه ده.
خو دا چې تر دې دمه کوم پرمختګ شوی دی، هغه به د نومبر په میاشت کې د بایډن بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي او کنه.
نو یو پوښتنه چې تاکون ته لاره هواروي دا ده چې معاشونه به څومره ژر لوړ شي او انفلاسیون به څومره ژر راکته شي، او آیا خلک به له ټاکنو مخکې د ګټو احساس پیل کړي؟
د وی ټول پوښتنې په اساس د متحده ایالاتو 85% خلک په 2023 کال کې اقتصاد ته لومړیتوب ورکوي. ټیم کارټر جمهور غوښتونکو ته رای ورکوي، ځکه هغه اصلي اندېښنه مهاجرت ده، مګر هغه د بایډن په اقتصادي پالیسیو هم انتقاد کوي.
زه فکر نه کوم چې هغه دومره ښه کار کړی لکه څنګه چې هغه وایي، او تاسو پوهیږئ چې عادي امریکایان دومره معاشونه نه لري چې خپل ضرورتونه پوره کړي. انفلاسیون خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوی دی.
یو یوکرایني سوداګر وایي چې میړی په نړیوالو چارو کې د سیاستوالو د ریزونو ته په ځانګړې توګه په یوکرين کې روانې جګړې ته ډیره پاملرنه کوي.
هغه پوهیږي چې دیموکرات ګوند له اوکراین سره ډیره مرسته کوي او د لا زیاتو مرستو لپاره چمتو دی. موږ ډاټا یو چې اکثره جمهوري غوښتونکي هم غواړي چې مرسته وکړي، خو تر اوسه موږ وینو چې هلته ځینې مرستې ځنډول شوې دي.
د ایلسا ابراهیم لپاره اقتصاد اصلي لامل نه دی، خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسۍ ستاینه کوي.
زه فکر کوم چې اقتصاد پیاوړی کیږي. زه فکر کوم چې سږ کال به د سود نرخونه راټیټ شي. زه دې ته سترګې په لار یم.
مګر اقتصاد پوهان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناڅرګند ده چې آیا د نومبر د ټاکنو نه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلاسیون کچا 2% ته د راټیټولو هدف په پوره شي، او که بیا به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سیاست خارجی نیز در انتخابات ایالات متحده رول مهمی را دارد. دموکرات ها در ایالت میشیگان و قصر سفید هشدار دادند که به گونه ای که بایدن جنگ اسرائیل و حماس را مدیریت می کند، ممکن نتیجه انتخابات سال 2024 را به دلیل از دست دادن حمایتش در میان جوامع عرب در این ایالت تغییر دهد.
جنگ شدید در غزه باعث برانگیختن واکنش شدید رای دهندگان آمریکایی شده و تلاش‌های جو بایدن برای انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور آمریکا را با فشار مواجه کرده است. قرار بود این تجمع یا گردهمایی برای حقوق سقط جنین باشد، اما در عوض بخش بیشتر سخنرانی روز سه‌شنبه جو بایدن توسط معترضان اخلال گردید. این معترضان از حمایت بایدن از ادامه عملیات نظامی اسرائیل بر غزه خشمگین بودند و جو بایدن را ناراحت کرد.
این وضعیت برای یک مدت ادامه خواهد داشت.
این مظاهرات توسط نهادی به نام Die in for Humanity یا مردن برای بشریت سازماندهی شده است. یک گروه معترض 700 نفری است که تا حال حدود 100 بار در گردهمایی‌های انتخاباتی رئیس جمهور بایدن در ساختمان کنگره، در بیرون از خانه‌های اعضای حکومت و در مظاهرات ماه جنوری امسال در واشنگتن حضور داشتند.
We're seeing a shift in the tide.
ما شاهد تغییری یک جریان با رد کامل جو بایدن در ایالات متحده هستیم و این چیزی است که ما میگوییم، این است که وقت به صدای جامعه عرب آمریکایی که میگویند با بی‌عدالتی و جنایات در غزه پایان دهید، بی‌اعتنایی میکنید. بنابراین رأی جامعه عرب آمریکایی را به دست نمی آورید.
در همین حال قصر سفید روز چهارشنبه گفت که رئیس جمهور از اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. تحلیلگران سیاسی می‌گویند جو بایدن در موقعیت سختی قرار دارد. با گفته تحلیلگران، سیاست خارجی به ندرت می‌تواند منجر به اثرگذاری روی نتایج انتخابات شود، اما زمانی که رقابت تنگاتنگ باشد، می‌تواند تفاوت را ایجاد کند. برنامه ترامپ برای حل و فصل بحران غزه تا به حال نامشخص است و اقدامات قبلی او به عنوان رئیس جمهور شامل ممنوعیت مهاجرت مسلمانان به آمریکا بود که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. برای فعالان مسلمان این یک انتخاب دشوار است. این وضعیت دو وسیله را در اختیار رای دهندگان آمریکایی قرار می‌دهد تا حال در مورد وضعیت موجود احساسات خود را بیان کنند و در ماه نوامبر از حق رای خود استفاده کنند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د پاکستان ټول ټاکنو ته یو اونۍ پاتې ده، خو د ځینو سیاسي ګوندونو لپاره هوار میدان او د ځینو لپاره قانوني جنجالونو د ټاکنو شفافیت په شک کې اچولی دی. د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون او ځینو رسنیزو ادارو ویلي چې ټاکنې به رڼې نه وي. خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ټاکنو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په تیرو دیرویشت کالو کې اولس کاله د عمران خان ګوند تحریک انصاف، د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل، مسلم لیگ، بلوچستان نیشنل پارټۍ او غیر منتخب والیانو حکومت کړی دی. په یادو ټولو ګوندونو باندې هغه وخت د اسټیبلشمنټ یا فوج سره د نږدې اړیکو تورونه وو. اوس چې په اتمه فروری ټاکنې کیږي، نو دغه دوو ایالتونو کې کوم ګوند فوج ته نږدې ګڼلی کیږي؟
که په پښتونخوا کې وګورو، تیر دوه حکومتونه د عمران خان ګوند او مذهبي ګوندونو جوړ کړل. اوس کله چې د انصاف ګوند معیوب دی، د فضل الرحمن د اسلامي علماو جمعیت ګوند ښایي یو څه اهمیت ته اړتیا ولري او ممکن د پوځ ګټو ته خدمت وکړي. په بلوچستان کې هم ښایي د فضل الرحمن د اسلامي علماو جمعیت ګوند له نورو بلوڅ ملتپالو ګوندونو سره حکومت جوړ کړي.
تیر اونۍ د پاکستان د بشري حقوقو بې طرفه کمیسیون ویلي چې ټاکنې به آزادي او رڼې نه وي. سیډونکو وايي په ټاکنو کې د ټګۍ برګۍ امکان شته، او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امکانات تر نورو زیات ګڼي.
اوسنی وخت کې خو ملا په هر حواله ورته پکار دی، د افغانستان په حواله سره ورته پکار دی، د پښتون کم پرستی کمزور کولو لپاره ورته پکار دی، د تحریک انصاف د کمزور کولو لپاره ورته پکار دی. او که چرته نن لیک ته حکومت ورکړي، نو هغه نن لیک حکومت ته لګواګیا چولو لپاره، بریک لګولو لپاره هم د ملا چې کله زیات ووټونه وي نو دی با د نواز شریف لاسونه تواول شي، استابلیشمنت با د نواز شریف لاسونه خط تواول شي. نو ملازم په نظر کې په د موجوده الیکشن کې د استابلیشمنت تر ټولو نه زیات د خوخه اسپده.
په پاکستانی مطبوعاتو کې سیاسي سیډونکو اکثره وای چې هیواد په سیاسي توګه دا ځل زیات ویشل ښکاری. ریپورټونه وای ټاکنیز کمپاین پیکه ده او د فوج رول د نور کلنا پیاوړې ګڼل کیږي. دا اونۍ دا اعلان هم شوه چې فوجیان به د ټاکنو لپاره ځای پر ځای کیږي.
وی کانټ بی
موږ انتخابات او د پاکستان انتخاباتي کمیسون سره لاینې شو د زمو کار نه دی. موږ دوی ته پیسې اداري او امنیتی چارو کې هغه ټول مرستي ورکول شو چې دوی اړتیا ورته لري او همدغه کار به موږ کوو.
پښتانه ملت پال نوماندان د جنوري پر درېما په شمالي وزیرستان کې پر محسن داور تر برید روستا نیوکی کوي چې په دغه هیواد کې پښتنو ته د نورو په سیر خوندیتوب او د بری زمینی نه دی برابرې او د ټاکنو په بهیر کې له خنډونو سره مخ دي. د پاکستان انتخابی کمیسیون وایي چې ټاکنې به رڼی وي، خو په پاکستان کې د ټول ټاکنو تاریخ په عمومي توګه تریخ دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پاکستان قرار است انتخابات عمومی را در 8 فوریه برگزار کند. جوانان نقش مهمی را در این انتخابات ایفا خواهند کرد، زیرا حدود 44% از رای دهندگان پاکستانی بین سنین 18 تا 35 سال هستند. در ایالت بلوچستان رای دهندگان جوان از اکثر احزاب سیاسی کشور عمیقا ناامید هستند.
کویتا، مرکز ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، با بیرق‌های احزاب سیاسی، پوسترها و نوشتار نامزدهایی که برای کسب رأی در انتخابات سر فوریه رقابت می‌کنند، پوشیده شده است. اما در این حلقه مطالعاتی که توسط سازمان محصلین بلوچ تنظیم شده است، هیچ یک از مردان واجد شرایط رأی دهی قصد رأی دادن را ندارند.
احزاب سیاسی ما شکست خوردن و کاملا افشا شدند. آنها در ارائه خدمات آموزشی، زیربناها، خدمات صحی و هر امکانات دیگری که به فکرتان میرسد شکست خوردند. با دیدن همه اینها میگوییم که نه، به هیچ یک از این احزاب رای نمیدهیم.
این ناامیدی در اینجا در میان رای دهندگان جوان گسترده است. بلوچستان از نظر مساحت بزرگترین ولایت پاکستان به شمار می رود، اما تنها بیش از 6% از جمعیت این کشور را در خود جای داده است. این ولایت از نظر منابع طبیعی غنی است، اما از نظر توسعه و پیشرفت از 3 ولایت دیگر پاکستان بسیار عقب مانده است. سرمایه گذاری بزرگ چین در دهه گذشته نتوانست اقتصاد محلی را رشد دهد. شورش جدایی طلبی که نزدیک به 20 سال است در این ولایت جریان دارد، با ورود پروژه های خارجی تشدید یافته است. محصلین می گویند که داغ‌ترین مسائل در این ولایت به شدت نظامی شده، ناپدید شدن اجباری و قتل های فراقانونی می باشد.
ما حق زندگی کردن خود را دریافت نمی کنیم. چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که حقوق دیگری نیز داشته باشیم؟
یک جنبش جدید که خواستار اقدام دولت برای بازیابی افراد ناپدید شده می باشد، طرفداران زیادی پیدا کرده است. ماهرنگ بلوچ که در ماه دسامبر سال گذشته مظاهرات سراسری را در اسلام آباد رهبری می کرد، پس از بازگشت به کویتا مورد استقبال قرار گرفت و لقب قهرمان به وی داده شد. کمیته اتحاد وی که کمیته وحدت بلوچ نام دارد، قول داده است که از سیاست پارلمانی دور باشد.
در مناطق دور افتاده که مردم به سادگی از حقوق خود چیز نمی دانند، ظلم و فشار وجود دارد. ما می خواهیم به آنجا برویم، با مردم دیدن کنیم و آنها را آموزش دهیم تا بتوانند برای حقوق خود مبارزه کنند. البته دادن حقوق بر عهده دولت و پارلمان است و ما از طریق جنبش خود می خواهیم آنها را وادار کنیم تا کار خود را درست انجام دهند.
ناظران میگویند جمعیت اندک بلوچستان در میان 4 ولایت دیگر پاکستان از کمترین ارزش در پارلمان برخوردار است و اغلبا در سیاست گذاری ها نادیده گرفته می شود.
این دلیل است که احزاب اصلی به مناطق پر جمعیت پنجاب و سند که چوکی های بیشتری در اختیار دارند توجه می کنند و سیاستمداران محلی بلوچستان با کسانی که دولت را در سطح فدرال و در پنجاب تشکیل می دهند متحد می شوند.
با این حال جناح‌های سازمان محصلین بلوچ از پیشنهادات رهبران ملی‌گرای بلوچ برای پارلمان حمایت می‌کنند.
این سیستم اصلا ایدئال نیست، مخصوصا برای مردم بلوچ، اما ما احساس می‌کنیم که نباید هیچ جبهه‌ای را بدون اشتراک ما بگذاریم.
بسیاری از رای دهندگان جوان در بلوچستان نگرانند که باور خود را نسبت به دموکراسی از دست بدهند. آنها میگویند که این پدیده نه تنها برای سیاستمداران بد است، بلکه برای دولت پاکستان نیز زیان‌آور میباشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د هندوستان لومړی وزیر نریندر مودی باندې دا تور دی چې په ټاکنو کې د هندو ملت پالنې نه ګټه اخلي. شنون کې په دې باور دي چې په هند کې د یو نوي معبد چې د پخوانی بابری جماعت پر ځای جوړ شوی په پرانیستلو کې د مودی ګډون د هغه د ټاکنیز کمپاین غیر رسمي پیل و. په هند کې به سږ کال په اپریل یا می میاشت کې ټول ټاکنې ترسره شي. کارپوهان د مودی د بیا بریا وړاندوینه کوي.
د هند لومړی وزیر نریندرا مودی په ګډون ګڼو هندوان لټول هند څخه راټول شوي وو ترڅو د نوي معبد د پرانستلو په جشن کې ګډون وکړي. دا معبد د پخوانی بابری مسجد پر ځای رغول شوی چې د هندوان په باور د دوی د خدای رام د زیګون ځای دی.
د رام د دې مندر لپاره چیرته چې رب رام زګیدلی ډیر شخړې شوي، نن د ډیرو کلونو انتظار څخه وروسته دا مندر بیا د رام شو.
شنون کې په دې باور دي چې په دغه مراسمو کې د مودی ګډون د دې لپاره پلان شوی وو چې د هندو رای ورکوونکو زړونه وګټي، او دا د هغه د بیا ټاکلو د کمپاین غیر رسمي پیل وو. په هند کې د اپریل یا مې په میاشت کې ټول ټاکنې ترسره کیږي. د چارو شنون کې وایي د مودی او د هغه د بهاراتیا چانتا ګوند بریا یقیني ده.
I think the party's strength really comes
ز فکر کوم چې د دې ګوند ځواک څلور کلیدی فیکټورونه لري. لومړی د بی جی پی هندو ملت پاله نظریه، دوهم د حسین او پرمختګ اجنډا، دریم سختدریزه ملت پالنه، او څلورم د مودی شخصیتی اغیز.
اپوزیسیون ګوندونه او منتقدین وایي چې د مودی هندو ملت پالنه د هیواد د هندو اکثریت او مسلمان اقلیت سره بیل کړی دی. د رام مندر د هغه جماعت پر ځای کې جوړ شوی چې په 1992 کې د هندو ملت پال ډلې لخوا ویجاړ شو چې په ټول هند کې تاوتریخوالی راپورته کړ.
زه په 1991 کال کې کله چې جماعت ویجاړېده همدلته وم، او زه له دې مخکې هم دلته وم او نن هم دلته یم. زه د ټولو حالاتو شاهد یم. زه هیڅ ستونزه او هیڅ ویره نه لرم.
دا دغه مندر لپرانستلو څو ورځې وروسته د هند لرغونپوهنې دولتي ادارې اعلان وکړ چې داسې شواهد موندلې چې په وارانسی کې یو جماعت د هندوانو د معبد پر ځای کې جوړ شوی دی. دې کار د هندو ملت پالو ډلو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا دا او د هندوانو په ځایونو کې جوړ شوي نور جماعتونه باید په ټولیز ډول جماعتونه وګڼل شي او کنه.
په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي په خورا بد ډول په سیاسي توګه اداره شوي دي.
د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې په دې وروستیو او کلونو کې په هند کې د مسلمانانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي. د رويټرز خبری آژانس د راپور لمخي هند په 1948 کال کې له برتانیې واکمنۍ څخه د خپلواکۍ لا اخیستلو راهیسي د نړۍ دریم لوی مسلمان میشته هیواد دی.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
ستاسو د ملتیانه په مننه دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
په دې خبري ټولګه کې د اردن بریتا د امریکا جواب د امریکایي سرتیرو تر وژل کېدو وروسته د ځواکونو په عراق او سوریه کې د ایران پلو ملشاو په اهدافو بریدونه کړی دي. د طالبانو نه د ملګرو ملتونو غوښتنه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان دې د بد حجابۍ په تور د خځو د زندانی کولو لړۍ بند کړي. او د ګران بار دبرو د سوداګرو اندیښنې. سوداګر وایي چې د طالبانو د واکمنیدو وروسته کاروبار ټکنه شوه او اوس په خور ته قیمتي ډبرې نه انتقالېږي. السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د فبروري د میاشتې درې منېټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه از احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکاران هم را سره ملدي. سید عزیز الرحمن بعد د سپین ماڼۍ په عراق او سوریه کې د امریکا د بریدونو جزئیات شریک کړي او دلته په سټوډیو کې به د برېښنا مرخیل سره په افغانستان کې د امریکا د کنسولګری د پیرانستل کېدو پر امکان خبرې وکړو. په سر کې سپین ماڼۍ ته ځو. پر عراق او سوریه باندې د متحده ایالاتونو بریدونو په سیمه کې جدي خبرګونونه راپارول دي. متحده ایالاتونو د هغه دریو امریکایي سرتیرو د غچ اخیستو په بدل کې چې 13 اونۍ په اردن کې وژل شول، 13 شپه په عراق او سوریه کې د ایران په لوړلو او په سپای پاسداران پورې تړلې مرکزونه په نخښ کړل. ولسمشر جو بایدن د بریدونو د کار پایل بلللل ده. د 13 شپې د بریدونو په تړاو تازه جزئیات زما همکار سید عز الرحمن تعقیب کړی دي او د هم دا اوس لسپین ماړینه په فراوانه کې را سره مال ده. عز الرحمن صاحب، خبرګون څخه به پایل کو په سیمه کې د بریدونو په تړاو څه ویل شي ویدیو څه ویل کیږي؟
دو صاحب، په سیمه کې خبرګونونه اوس هم ادامه لري، خو له عراق څخه به پایل کړم. د عراق صدر اعظم په دې اړه یو اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې دغه بریدونه د عراق د ملي حاکمیت په حقیقت کې د ملي حاکمیت یې نقص کړی دی او دا خبره هم درواغ بلل ده چې ګواکې واشنگټن ورسره له بریدونو مخکې مشوره کړې و. البته په عراق کې امریکایي ځواکونو درې سیمې په نښه کړې دي او نن د ولسی بسیج په نامه یو امنیتي ډله ده هغه خبر ورکړی دی چې په دغه بریدونو کې 14 کسان وژل شوې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت نن په بغداد کې د امریکا شارج دافر هم احضار کړی و. دغه راز د سوریه د بهرنیو چارو وزارت هم توند خبرګون خوډلای دی دغه بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې متحده ایالاتونه کوم عمل چې تر سره کړی دی په حقیقت کې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته یا د کړکیچ اورته نور هم پکا وهلی ده. البته د ریپورتونو پر اساس په بغداد په سوریه کې شاوخوا 15 کسان یا 20 کسان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي، لیکن متحده ایالاتونه په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. خو په سوریه کې څلور مرکزونه په نښه کړي دي چې ټول ټال په سوریه او په عراق کې اووه سیمې البته په نښه کړي دي چې په دغو اووه سیمو کې 15 مرکزونه چې په هغه کې استخباراتي مرکزونه دي دغه ایراني پلاوه ډلو په هغه کې د وسلو زیر می دي او دغه راز د قومندانۍ مرکزونه دي. نو دغه سیمې یا دغه هدفونه په نښه کړي دي. ایران هم په دې اړه خبرګون خوډلای دی او ویلي دي چې لدې کار سره په حقیقت کې امریکا یو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
ولسمشر بایدن په خپل ویلي چې د بریدونه د کار پایل دی. آیا معلومه ده چې د واشنگټن بل ګام یا بل هدف څه ده یا څه به وي؟
واشنگټن په دې اړه مشخص څه نه دی ویلي چې بل ګام به څه وي، خو دا خبره پرون جمهور رئیس بایدن وکړه چې دا د ځواب ورکولو پایل دی او دغه لړۍ به دوام ولري. او سپینا مڼۍ هم دا خبره په تیرو څلورو میاشتو کې په وار وار کړې ده چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو کچېره ضرورت شي نو د خپل ګټو څخه په سیمه کې به هم دفاع کوي او هم د هغه د دغه ګټو څخه به ساتنه کوي. البته البته ل کومې ورځې څخه چې اسرائیل او د حماس ترمنځ جګړه پیل شوې ده په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو باندې څه باندې یو سلو شپېته ځله بریدونه شوې دي. خو تیر برید یا تیر هفته کوم برید چې په اردن کې په یو اډې باندې وشو په دغه برید کې درې امریکایي سرتیري ووژل شول او د امریکایي چارواکو په وینا په دغه برید کې لکوم بی پیلوټ الوتکه څخه چې کار اخیستل شوی وو دغه بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې و او په همدې دلیل دلته په کانګرس کې جمهور غوښتونکو په جمهور رئیس بایدن باندې ډیر کلک نیوکه کوي او پرون یې هم دا خبره وکړه چې باید بایدن مستقیما پر ایران باندې برید وکړي. خو د ایران جمهور رئیس ویلی دی چې دای په سیمه کې نه غواړي چې جګړه پیل کړي خو که چیرې پر برید وشي نو کلک ځواب به ورکړي. دوستای
زرمان صاحب ډیره ډیره زیاته مننه د تازه جزئیاتو د شریکولو نه. په خیر اوسئ. په عراق او سوریه کې د امریکا بریدون نوروسته لغه بخنه واړم په عراق او سوریه کې د امریکا بریدون نوروسته لغه تر سره شول چې د امریکا ولسمشر د هوایي ځواک په یوې اډې کې د وژل شو په وزانو د جنازې د راوړلو په مراسمو کې برخه اخیسته و.
لالوتکو او وګد واټن وشتون کو توغندوی څخه په ګټه اخیستنی امریکایي پوز د جمعې په ورځ په سوریه او عراق کې درې سیمې په نښه کړې دي. د امریکا ولسمشر د دغه بریدونو امر ورکړی وو. امریکایي پاوش په ټوله کې د ایران د انقلابي ځواک سره د قدس ځواک او نورو ملشو پر وړاندې 15 اتیا بریدونه تر سره کړل. د امریکا د ګډو عملیاتو رئیس په یو ټلیفوني اړیکه کې وویل دا به روسي عملیات نه وي.
اوس مهال زموږ الوتکې خوندي راستنې شوې دي. زه په دې اړه چې راتلونکي کې به څه وخت عملیات تر سره کیږي څه نه وایم.
په دوه عملیاتو کې د ملیشو ډلو او د هغوی د ملاتړو د ایران د انقلابي ځواک د ډلې د قماندې او عملیاتو مرکزونه، استخباراتي مرکزونه، توغندي او راکټونه، د ډرون ګودامونه، لوجستیکي او د مهماتو ګودامونه په نښه شوي. د عملیاتو څخه کم درې ساعته مخکې د امریکا ولسمشر او لومړی میرمن د وژل شویو درېو احتیاطي عسکرو د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ. د عسکر د یک شنبه په ورځ په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې باندې په برید کې وژل شوی وو. امریکا د غبری د ایران لخوا حمایت کیدونکې د عراق د مقاومت په نوم یو ډلې ته منسوبوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کوربی امریکا غاکته وویل
دغه عملیاتو د هوایي ځواکونو د ډوور په هوایي اډه کې د وژلو شویو امریکایي عسکرو د انتقال د مراسمو د وخت سره هیڅ اړیکه نه درلودله.
په دلور ریالت کې د امریکا د هوایي ځواکونو د ډورو په هوایي اډه کې د وژل شوی عسکرو د مړو انتقال په مراسمو کې د دوی د کورنۍ غړو د امریکا د دفاع وزیر او د جورجیا ایالت د کانګرس غړو ګډون کړی وو. د وژل شوی عسکر د جورجیا ایالت اوسیدونکی وو. د امریکا ولسمشر د وژل شوی عسکرو د کورنۍ لغړو سره لدې مخ کې هم خبرې کړې وې.
شین کاش کې چې زه دې زنګ وهلو ته نه وې مجبور شوې. زه په هیګم چې دا سي هیڅ شي نشته چې یو څوک یو وای او ستاسو غم پر راکم شي.
دا مهال د امریکا ولسمشر په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ یو داسې لانجې چې ټول سیمه ته د خبرېدو خطر متوجه دي سره مخ دی. دا تر ډیره بریده له دې سره تړاو لري چې ایران د امریکا وروسته بریدونو ته څه ډول ځواب وایي. د دې سره هماله بایدن او د حکومت نورو چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران سره د جګړې کولو هڅه نه کوي. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې اروپایي ټولنې د شنبې پورات د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښودله چې لمخې ویل کېږي د اسرائیل پاوز د غزه او مصر په سرحد کې د رفی خار ته دننه کیږي. دلته څه باندې 1 میلیون کسان د غزه د جګړې نه تښتیدلي او پناه اخیستي ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جوزف بورل خبرداري ورکړی چې خای روانه شخړه ټوله سیمه مونږی مګر دا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ قربان شي. په زړګونه یمنیانو د جمعې پورات د خپل هواد په مرکز کې د فلسطین په ملاتړ لاریون وکړ او د اسرائیل او امریکا پر ضد خپل غوسه ښکاره کړه. قرجن لاریون کوونکو د مارک پر اسرائیل او مارک پر امریکا شعارونه ورکول. دغه لاریون د ایران پلوی حسین لخوا جوړ شوی و. حسین اوس هم په سری بهیره او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه کوي. امریکا او برېټانیا دغه بریدونه په ځواب کې پر یمن بمباری کړی دي. شمالي کوریا کې دولتي رسنوي خبر ورکړای چې د دغه واد پاوز د جمعې پورز د میزایل یو لوی سروکه او د لوټکې زد نوی راکټونه ازمویل دي. دغه اسمایخت کې چې د کوریا د ټاپوازمه په لویدیز سوایلو کې وشو د شمالي کوریا سیاله جنوبي کوریا هم خبر ده او دوی په اړه خبر خپور کړه. د شمالي کوریا خبری آژانس د میزایلونو او نورو مهماتو د اسمایخت انزور نه خبره کړې دي. د جنوبي کوریا د پاوڅلو درستی زوایي چې دوی او امریکا پر دغه اسمایختونو غور کوي. په څو شیبو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د یو ملګري مرکه خبره وچ پکې د منظور د زندانې کېدو کیسه بیانوي. خو اوس یو لنډه د مخلو بیا هم خرغلاست. د امریکا د بهرنوی چارو وزارت د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په محتاطانه ډول ویلي چې په افغانستان کې د خپل قونسلګری د بیا پرنيستو پر امکان بیا کتنه کوي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیل ناخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره د برېښنا جانې د موضوع چیرته مطرح شوی ده او په دې اړه خبرګونونه څه دي؟
شکیب جان سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته. دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوی ستراتیژیک سند کې مطرح شوه ده. په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14 تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په خبره د ماغه کال په دسمبر میاشت کې خبر شو راغلی چې امریکا طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، خو باید د خپل مخو د پرمخ بیولو لپاره اغیزمنې اړیکې جوړې کړي. ټول امریکا سره د طالبانو د ژمنو د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او ورتیا درک کړي. په دغه سند کې ویل شوی چې د امریکا په نوي ستراتیژي کې په څلور برخې شامل دي. اول د طرحګری په وړاندې مبارزه، دویم اقتصادي مرستې، دریم سیمهیز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو لپاره قونسلي خدمتونه وړاندې کول او له هغو افغانانو سره مرسته چې غواړي امریکا ته راشي. د چارو کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې د طرحګری د کنټرول او د امریکا د یرغمل شویو اتباعو د مسلې د چیرلو په ګډون د خپلو ګټو د پرمخبیولو لپاره په افغانستان کې قونسلګری ته اړتیا لري. او هغه کسان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان کې د امریکا د قونسلګری د پرانیستلو د احتمال ارکلای کوي. د طالبان حکومت تروسه د امریکا د قونسلګری د پرانیستلو د احتمال په اړه خپل نظر نه دی سرګند کړی، خو تر دې مخکې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک استازولۍ بیرته پرانیسي. شکیب جان
ډیر زیات مننه کوم. د ښه جانې بخیر اوسې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له طالبانو غوښتي چې د بد حجابۍ په تور دي د افغانو مېرمنو او نجونو په خپل سر نیولو، بدیانولو او ورسره د ناسم چلن لړۍ بند کړي او هغوی چې د جنسیت پر بنسټ دغه پراخ سیستماتیک تبعیض چلن مسؤل دي ورسره حساب کتاب وشي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د استخباراتو ریاست له زندان څخه د نجونو د زده کړو د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. دوی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهان لخوا په ای ویلامه کې د طالبان لخوا په افغانستان کې د بد حجابۍ په نوم په خپل سر د خزو انجونو نیولو، په بند کې اچولو او ورسره د ناسام چلن په تړاو په خبرو شوو راپورونو ژور اندېښنه خوده لیده. د کارپوهان طالبان غوښتي چې د بد حجابۍ په تور په خپل سر د ازادۍ څخه د خزو انجونو د محرومولو ټول اقدامات ودروي او په عاجل ډول دی هر خزو انجونو چې لا هم په بند کې دي خوشی کړي. د راپورونو پر اساس په ګڼمیشتو سیمو کې خزي اونجونی د پولیسو په مرکزونو کې نیول شوی، په ورس کې یو ځل ورته خواړه ورکول شوی، د هغوی ځنی د فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوی، تهدید او ډرول شوی دی. د طالبان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو دغه اعلامیه ته خبرګون نه دی خودلې.
حجاب
بهانه است، هر کسانو نشانه است، خوش دار. یو شمیر معترض مېرمن وای پټول نه کې د مېرمنو د حضور لمنځړو لپاره بد حجابي ایو بهانه ده.
طالبان همه روزه سعی میکنن که اثر بر زنان در افغانستان سخت‌تر بسازن و سعی میکنن که زنان و دختران را به طور کامل از جامعه افغانستان حذف نمایند.
یوش می نور مرمن وای چې طالبان خپل هدف ته رسیدلو لپاره مرمن وسیله کړی دي.
طالبان با دختران و محروم ساختن آنها از حقوق اولیه‌شان یکی از جنایات طالب در این سرزمین است. طالبان به خاطر رسیدن به اهدافشان زنان و دختران افغانستان را وسیله قرار داده است.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان دنجون د زدکړو د حقوقو د فعالانو په خپل سر نیول د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف بللی او د طالبان له بند څخه د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د جر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. طالبان د دوه فعالان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتچار سیمه کې په خپل دفتر کې نیولې دي. طالبان د تل په څیر د دغه دوه فاران د نیولو په تړاو هیڅ معلومات د رسنیو سره نه دي شریک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د جنوري د میاشتې په 22مه په راپور کې ویلي و چې طالبان د ښځو د حقونو د فعالانو، بشري حقونو مدافعانو، خبریالانو او د رسنیو کارکونکو نیول ته دوام ورکړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د پاکستان په بلوچستان یالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور پاچا وایي چې په زندان کې د غورځنګ د مخکخ منظور پښتين سره لیدلی وو. هغه وایي منظور سره په زندان کې انساني چلند نه کیږي او په نامعلوم تور شکنجه کیږي. نور پاچا د امریکا غږ سره د مرکې په پایل کې د منظور پښتين د نیول کېدو داسې کیسه وکړه.
یقینا څلورم دسمبر باندې د تیر کال د جنوبي پښتونخوا سره مشر منظور احمد پښتون د ریاست له خوا ونیول شو او بیا د دې ځای سره اسلام آباد ته یوړل شو چې حالت پر د باندې د ریاست له خوا څلور مقدمات وو، یعنی څلور داسې د درواغو مقدمات اف آی آرونه به جوړ کړی ول چې پاغه کې دوی گرفتار کړي. د هغه وروسته موږ قانوني جنگ شروع کړي، نو عدالت د لارې سره هغه څلور سره اف آی آر کې دته ضمانت ملاو شو او بیا دا عدالت د خوا د حکم موجود د دریای چې دای به خوشی کیږي. نو بیا چې کله د اډیاله جیل شي پر اول پنده کې دی د خوشی کېدو ورځ ونه مشټول ملګری هلته ورغلی او ورته انتظار وو. خو دوی ټول ورځ مشر منظور پښتون په جیل کې ساتلی وو خوشی کوي نه. نو د شپې تقریبا 11 بجې وخت وو چې دوی ډیر زیات د پولیس نفری سکیورټی فورسز رالل چې تقریبا تر دې شو تر څلويشتو پورې موټران وو. نو هلته دننه په زندان کې مشر منظور پښتون نیولای وو او دا غزای سره وایستي لزان سره یوړي. بیا د درک نه معلومې دي چې دای چیرې وړي دي او ولې وړي دي. نو دوی ورځې بعد بیا دغه درک ولګېدی چې دوی د جیلم زندان ته وړي وو. هلته د پنجاب کم جیلم ولسوالۍ چې د هغه ڈی سی پر د باندې د 3 MPO دا غلیټر استلې وو چې 3 MPO په تایید باندې د هلته کښینه وي د 15 ورځو لپاره. نو اول خو دا 3 MPO چې دا خود انګريز د وخت قانون دی، دا بیا هغه وخت لګیږي چې کله یو ڈی سی ته دا معلومات وسی چې یو پلانکی سړی د وځي سزما په شار کې امن او امان ته خطر ده، نو لیازه بیا د هغه سړی په 3 MPO کې کښینه ولای شي. نو دلته د جیلم ڈی سی چې پرمشر منظور پښتون باندې دا کم د 3 MPO کیس لګولې وو د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. ولی په دې باندې چې مشر منظور پښتون نه د دې تر مخه جیلم تتللو نه د دې بعد د اراده او د جیلم ته تتللو. نو دا ټول داسي د تعصب پر بنیاد، د نسلی تعصب پر بنیاد باندې دوی دغه عمل کړی وو. نو په دا دوران کې چې کله د جیلم په زندان کې وو، هلته زور غلې ولم زما د سره لیدنه سوی ولا. نو دا هلته ماته خپل څه مجلس کړی وو چې دلته په جیل کې د بسره ډیره غلطه غیر انساني رویه روانه و او کوم وخت یې د اډیاله د زندان سره جیلم زندان ته راوړی. نو په دا لار کې پر د باندې تشدد شوی وو د ادارو د خوا چې پاغه کې ډیر زیات شکنجه کړی وو. بیا په جیل کې د سره ډیره غیر انساني چلند روان وو چې هلته بالکل د تکمبل نورې لکولې، هلته په یخ کې شي وو او خوراک بندوبست د سم نه غلو څوک ور پرشول نه. نو دغه د دوی عمل دی.
بله، نو نور پاشا سے د منظور پښتین راتلون کې بچنګ کی تر څو وخت پورې به هلته پات کی او په کوم جرم او تور هلته ساتل شوی.
دا سبب چې پر مشر منظور پښتون باندې دا وخت هیڅوم داسي مقدمه نشته چې هغه ریاست دا جواز ولري چې دای په بند کې وساتي. سی ام پی او دا به جواز هم نه لري کچيري دلته ججان ایمان تیر کی یاد عدالتونه د حق او د انصاف پر بنیاد باندې پریپی وکي. نو دوی منظور پښتون یو څه هم نسې ساتلای.
په دې برخه کې دوی څه وایي چې ول دوی داسې چلند ورسره کوي؟
داسې دی چې ریاست پاکستان ته مشکل هم د سولې څه دی. دلته چې څوک د سولې غږ پورته کوي، څوک د امن خبره کوي، څوک د ترهګرۍ مخالفت کوي، همدا د ریاست پاکستان په سترګو کې تر ټولو غټ دښمن د دوی دغه وي. نو مشر منظور پښتون دلته پر خپل خاوره باندې د امن خبره کړې ده، د پښتنو د ورکو انسانانو په خلاف یې غږ پورته کړی دی، هم دلته پر خپل خاوره د ترهګرۍ مخالفت کړی دی. نو ځکه دوی منظور پښتون نسی برداشتوالی، دلته یوازې پښتانه او بلوڅان نه، په پاکستان کې دلته چې څومره نور ماکوم قانونه دي، کاغه سندیان دي، کاغه کشمیریان دي، کاغه دلته هزارګان دي، کاغه دلته سرایکان دي، داسې نور کوم قانون ستاسو وخت په دې پاکستان کې د هغه خلکو یو ډیر لوی لوی لاریونونه روان دي. نو دا دلته ټول ماکوم دي. نو یو خو د وخت ضرورت دا دی چې دلته دا ټول ماکوم قانونه یو د بل سره لاس ورکي او په ګډه په شریکه د دې ظالم ریاست د ظالم نظام په وړاندې باندې دوی مبارزه وکړي. بیا دلته چونکې چې موږ او بلوڅان ډېر نږدې سره پراته یو او تر یو حده پورې زموږ او د دوی ستونزې یو رقم دي، د دوی هم انسانان ورک دي، زموږ هم ژوندۍ انسانان ورک دي، د دوی په وطن کې هم بدامني ده، زموږ په وطن کې هم بدامني ده، د دوی په وطن کې هم ریاست داسې خلک ساتلي دي چې هغه ته ډیت سکواډ وایي، چې هلته څوک به سولې ژغ په کوي دوی هغه په وژني. زموږ په وطن کې هم دا حال دی. نو زموږ او د دوی داسې په یووالي په ګډه باندې یو مبارزه ډېره په اسانه کېدلی شي، او په دا حق لزموږ او د دوی ترمنځ ډېرې خبرې اترې شوي دي، ولا اوس هم روانې دي. نو امکانات داسې شته چې موږ او دوی په ګډه د یو پلیټفارم ته مبارزه وکړو او د ریاست د دغه ظلم په شکل باندې ودرېږو.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسي ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.
له مالتیات څخه مننه کوم. د واشنگتن ډي سي ملي موزیم د ماشومان د ادبیاتو لپاره په یو حیرانوونکي ځای بدل شوه ده. دلته ماشومان کولای شي چې بیلابل کتابونه مطالعه کړي. دا ځای د معماری، انجینری او ډیزاین په برخه کې هم خاص ځانګړتیا لري. پام وکړئ په دې اړه د ریپورت.
پرینسای کې د اتویشتو هیوادونو او پینځو وچو څخه د 150 څخه ډیر د ماشومانو کتابونه نندري ته وړاندې شو چې په تیرو 200 کلونو کې لیکل شي بي. د واشنگتن ډي سي په ملي موزیم کې د نندرتون د بنسټیزو کیسو په نامه هم یادېږي. په دې موزیم کې د ننداري یو له خورا ارزښناک پروګرامونو څخه شمیرل کیږي او د ویلې سیز لپاره به د خلکو پر مخ خلاص وي. ایولن فوچس د واشنگتن ډي سي د ملي موزیم اجرایوي رئیس ده.
زمونږ د ماموریت اصلي دفتاده چې د حق نړۍ په حق لا احساس به را ژوندې کو چې مونږ غوړو ودانې کو. زه بل حیرانون کلار نه وینم، مګر همدغه د ماشومانو د کتابونو طریقه ده.
کلاسیک کتابونه لکه وینه د پو او الیس د وندرلند د ماسرو کتابونو سره یو ځای په 3D بڼه ننداري ته ایښودل شوې دي. د دغو اثارو غږیزه او ویډیوي بڼه هم جوړه شوې ده. دا نندرتون ښایي چې څنګه کتابونه ټولنیز روایتونه بدلولای شي.
Think of Pippi Longstocking, a book from Sweden.
Swedenai Pippi Longstocking che panula swa chalvhtum kaluno ke jwand kawa dusane mashmano de jwand sare jwand patakar ke dai daza ke che haga pakhpal wakh ke khud kifawo che usta sanada
allowed to live in the world.
لینارډو د کارکوس د ماشومان او د ادبیاتو ماهر او د نندرتون جوړون کې دی. هغه د نندرتون هر کتاب پخپله انتخاب کړی دی.
Some of the zene kitabuna de kor pa hak ladi bia zene nori de kor de prekhudalo pa la zene ye de kor de nashtwali aw pa bat halat ke jwand kawl di bia zene nori de kadwalo de jwand ki se bayanawi che sanga ikhtallo korno prekhudalo tare sil shwi di.
امریکای لیکوال او انزورګر ډیوډ مکولای د ماشومانو د کتابونو لپاره یو ګالری هم وقف کړی ده. هغه د روم د معماری په اړه خپل کتاب د بیلګې په توګه نندري ته وړاندې کړی دی.
Desperately looking for the right
ma pa bisabrana da wal fikr ka wa che drum khar pa se da wal tarsim kram khar me prangat ho gaye jol kal khub ya rust me la jan sara wo wel che da ba patur aw spin da wal rasam kram tar so de khar memory aw asli bana pa wazeh da wal karash
texture the details and so on.
په دې نندرتون کې د مطالعې خونه هم شته چې له 200 نه ډیر کتابونه پکې موجود دي او ځوان نندرچن کولای شي چې خپل کیسې په دې ځای کې هم درج کړي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
په پیښور کې د قیمتي ډبرو سوداګر وایي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کاروبار خراب شوی دی. د افغانستان اکثره قیمتي ډبرې پیښور ته وړل کیږي، خو طالبانو اوس مالیه زیاته کړې او پر ډیورن کرخه د محدودیتونو له کبله دغه ډبرې د پخوا په څیر پیښور ته نه لیږدول کیږي. خدای نور ناصر پاړه رپورټ لري.
له خاورو د زرو بیلولو هنر دلته دغه ډبرې دغه ډول تراشل کیږي او داسې زمیتري جوړیږي. د نمک منډۍ د قیمتي ډبرو سوداګر واجه دغه کاروبار اوس د پخوا په څیر نه دی او دوی لامل په کابل کې د طالبانو بیا واکمنېدل یادوي.
زمون کار خو سره ډېر حد متاثر شوی دی کنه، ځکه چې مخکې به موږ له ډېر زیات سټونز راتلل په کیلوګانو په ټن په حساب به موږ راتلل تقریبا 10% وای کنه چې 80-90% سټون چې کم راتلل کنه دا غیر راته ګوز بن شوې دي. هغه دوه وجوهات دي، یو خو چې کم مایننګ سېکټر دی الته هم هغه سختي شروع کړي ده، بل چې کم بارډر ایریا دي الته هم مالونه نیول کیږي ګیرل کیږي طالبان یې ضبط کوي. نو دلته ډیر زیات متاثر شوې دي، مخکې چې څنګه سټونز راتلل هغه شانتي اوس نه راځي.
کله نه چې دوی راغله دي تقریبا درې کال کېږي یا دوه نیم کال کېږي ډېر مشکلات زیات شوي دي. د اشرف غنی په وخت کې یا د احمد کرزی په وخت کې ډېر کار خو د خلکو مخکې ډېر مال راترو ډېر کاروبار خو اوس دومره ښه نه دی، ولې چې لارې بند دي او خلک ډېر په مشکلات کې دلته ژوند تېروي.
خو د دې قیمتي ډبرو ځینې نور افغان سوداګر بیا وایي تر طالبانو وړاندې حکومتونو کې به دغه قیمتي ډبرې په قاچاقي لارو تر پېښور را رسېدي او د دوی کاروبار بربان وو. د دې سوداګرو په خبره او سنی واکمنو ترې بندیز لري کړي، خو مالیه یې څو چنده زیاته کړې ده.
طالبان نمخ کې لاجور شو بندو، اشرف غنی حکومت کې جمهوریت دور کې بندو، نه کاراتلو په پغلا براتلو. کوم وخت نه چې د طالبان راغلي دي نو دی کولو کړي دي او دی په ډېر زیات ټیکس لګولې، تومره ټیکس لګولې چې لکه مونږ ته چې د دروړو د دې چې کوم کرایې لګي هغه باندې مونږ نشو خرڅول. د چې د ریډو کو نو گاګرانه لکه شکایت کوي دا ډېر زیات دي، د مخې مونږ نشو خرڅول. کولو کړي دي لکه ټیکس په ډېر زیات لګولې شي. زمونږ حکومت د طالبان حکومت نه دا خواهش دي چې دا ټیکس باره کې لګ دا وږي.
پېښور نه یوازې د قیمتي ډبرو بلکې د یو شمیر نورو افغان توکو لپاره له پیړیو مهم مرکز بلل کیږي، خو په دې ورستیو کې پر ډورن کرښه د تاګ راتګ محدودیتونه د قیمتي ډبرو له دې کاروبار سره سره بلکې له افغانستان سره تړلي نور کاروبارونه هم متاثر کړي دي. خدای نور ناصر، امریکا ته پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د هایل په ګډون د امریکا غږ نور خبرونه د دې ترڅنګ چې په سټلایټ خبريږي د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. نو د دې خبرونه په شمول د پات خبرونه ملتي هم کړی سوشل ویروسته دری خبري خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جان مهرباني، تاسو په دری خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
ممنون چکیب جان، سلام به شما و بیننده های محترم. واکنش ها در برابر حملات ایالات متحده بر مواضع شورشیان به حمایت ایران در سوریه و عراق از موضوعات عمده برنامه است. همچنان وضعیت مهاجرین افغان، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان در حالی که ناآرامی ها در پاکستان ادامه داره و همچنان انتخابات نزدیک میشه از موضوعات عمده برنامه است. امید است تا پایان برنامه با ما باشند.